شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد شبر.
احواز صاحب مننه تاسو له خپرونې ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خپرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. دا خپرونه په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې خپرې شي او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له لست څخه ایستل شوي کسان د کاندیدېدو هیڅ چانس نه لري او ښایي په لسګونو نور کاندیدان هم له لست څخه وایستل شي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې هغه پیسې چې د اداري فساد په سلسله له افغانستانه بهر انتقال شوي دي باید بیرته هیواد ته راوړل شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په جلال آباد کې د داعش یوه ډله نیول شوې. د هرات یوه هنري ډله چې د انځورونو له لارې خلکو ته د سولې پیغام رسوي کابل ته ورسېده او واشنگتن د ایران لپاره ځانګړی استازی وټاکه. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي ملي امنیت په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یوه اووه کسیزه شبکه نیولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یوه خبر پاڼه کې وایي چې دا شبکه د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ونیول شوه. خبر پاڼه زیاتوي چې دې ډلې غوښتل د هیواد د خپلواکۍ د نهه نویمې کلیزې پر پلان شویو مراسمو انتحاري حملې وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې نیول شوي کسان پرون په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وروښودل شول او په خبر پاڼه کې همداراز یادونه شوې چې نیول شویو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په کابل کې د زده کړو پر یوه مرکز انتحاري حمله جنګي جنایت بللی دی. د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچي سیمه کې د کانکور د تیاریو په یوه کورس کې ځانمرګ برید څلور دېرش کسان ووژل او لږ تر لږه شپږ پنځوس نورې ټپیان کړل. کاناډا هم د مهدي موعود پر ښوونځي برید خندلی دی او د برید د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. په کابل کې د کاناډا سفیر فرانسوا ریوست په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا حمله د افغانستان او انسانیت د دشمنانو کار دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پنځه ویشت جنګیالیو ته مرژوبلا اوښتې ده. د بغلان امنیه قمندان مل پاسوال اکرام الدین سره یې ازادي راډیو ته وویل په کیلګي سیمه کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې شپږ وسلوال طالبان مړه او نه نور ټپیان شوي. په بورکې ولسوالۍ کې پنځه وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې او په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې پنځه نور وسلوال طالبان د خپل ماینده چاودنې په پیښه کې وژل شوي دي. ښاغلي سره زیاته کړه چې په دې نښتو کې و دولتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یوه هنري ډله چې غواړي د خپلو انځورونو په وسیله خلکو ته د سولې پیغام ورسوي پرون له هرات څخه کابل ته ورسېده. د هنر سالار په نوم د دې ډلې غړیو خپل کار د هرات ښار پر دیوالونو له انځورونو څخه پیل کړی. د دې ډلې د همغږۍ د چارو مسؤول ذبیح الله مدبر وویل دوی په خپلو انځورونو کې د خلکو غوښتنو ته انعکاس ورکوي.
امی صدای مردم هستیم از طریق تصویرای دیواری.
موږ د خلکو आवाज یو چې پر دیوالونو د تصویرونو لاله د ورځې تصویر کاشو. موږ هغه څه رسمو چې خلک غواړي او نړیوالو ته شیو چې افغانان له جګړې انتحار او چاودنو څخه ستړي شوي دي او نور نو سوله غواړي. د هنر سالار هنری ډلوی د هیواد اول ولایتونو ته سفر وکړي او د جګړې شکیلو خواو ته د سولې پیغام ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لپاره د یو ځانګړي استازي ته ګمارلو اعلان وکړ. براین هوک چې اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی د دې کار لپاره ګمارل شوی او دنده به یې د تهران له اټومي موافقې څخه د واشنگتن له وتلو وروسته پر ایران د فشار زیاتولو د چارو اداره وي. ښاغلی پومپیو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې هوک به د ایران پر وړاندې د اقدام د ډلې په نوم د یوه نوي بنسټ مشري کوي او په دې برخه کې د امریکا د حکومت د بیلابیلو ادارو چارې به سنبالوي او څار به پرې کوي. پومپیو زیاته کړه چې نوی بنسټ به له هغو هیوادو سره چې د ایران د ګواښونو په مسله کې له واشنگتن سره ګډ نظر لري د امریکا پالیسي همغږي کړي. په دې خبري غونډه کې ښاغلی هوک وویل د ایران حکومت تل د بې ثباتۍ او تشدد عامل وو خو د زیاته کړه چې د امریکا نوې تګلاره به د ایران لخوا ټولو پیښو ګواښونو ته ځواب ووایي. ولسمشر دانالد ترامپ په می میاشت کې لشپژو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړ او پر دې هیواد د بندیزونو د بیا پیل خبرې ورکړ. په تاجکستان کې یو تن پر ټولنیزو رسنیو ولسمشر ته د سپکاوي او د حکومت نسکورولو ته د خلکو د هڅولو په جرم په 15 کاله بند محکوم شو. د خبر د محکوم 10 کلن عمر مرادوف کورنۍ ورکړی دی. د خوتلان ښار د محکمې یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې افشا شي ویلي، مرادوف چې په تیرو 2 کلونو کې په روسیه کې کار کاوه خپلې لیکنې د روسیې پر یوه ټولنیزه رسنۍ خپرولې. هغه د شنبې په ورځ خپل پلرني ټاټوبي کولاب ته د راستنېدو پر مهال ونیول شو. او وروستی خبر دا چې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د مالدو هیواد په یوه بیلتون پالسیمه کې د روسیې د نویو پوځي تمریناتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. له سیند څخه د اوشتو په نوم دا پوځي تطبیقات په ترانس نیستیر سیمه کې ترسره کیږي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي چې څارونکو ته یې د دې تطبیقاتو د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله د ولسي جرګې د انتخاباتو له لست څخه د حذف شویو کاندیدانو په اړه وایي
د شکایتونو د کمیسیون تصمیم نهایی دی. اتر پخپل کمیسیون هم نشي کولای او بل هیڅ مرجع هم نشي کولای چې د موږ تصمیم ته تغییر ورکړي.
د 15 کسانو نومونه حذف شوي او 15 نور هم د حذفېدو له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د رئیس څرګندونې لرو. په دې خبرونه کې د ننګرهار له والي سره غږېدلی یو.
د افغانستان ولسمشر ته ډاډ ورکو چې د آزادۍ ګټونکي د خپلواکۍ ګټونکي د دغه قهرمان هم به زیارت او هم شاوخوا باغ په ډېر ښه شکل سره رغول کېږي.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو له راتلونکو لوبو مو خبرو.
لومړی درې شلوریزې لوبې ترسره کېږي، له هغې وروسته درې ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کېږي.
او د ماشومانو لپاره په ځانګړي پروګرام کې د شری ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو.
نظر نورو د ماشومتوب د دورې نورو امراض ته شرای ډیر خطرناک ده، د مړینې سبب کیږي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له فهرست څخه ایستل شوي کسان په انتخاباتو کې د کاندیدېدو هیڅ چانس نه لري. د شکایتونو کمیسیون هم دراز وایي هغه کاندیدان چې خبرداری ورکړل شوی دی که خپل حقوقي قضیې فیصله نه کړي نو شاید د هغوی نومونه هم د میزان د 28مې د انتخاباتو د کاندیدانو له فهرست څخه ویستل شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ورسی فهرست په وړاندې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر احتمالي کاندیدانو اعتراضونه پیل کړي او په ځینو ځایونو کې خو یې لوی لارې هم بندي کړي دي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل درکوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټینګار کوي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو فهرست ورستای دی او نه بدلیږي. د کمیسیون نږدې 2 اونۍ مخکې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ګډونوالو کاندیدانو له فهرست څخه د 15 کسانو نومونه حذف کړل او 45 نورو کسانو ته یې خبرداری ورکړ چې که پر دوی لګېدلي تورونه سپین نه کړي نو نومونه به یې حذف شي. د دې پریکړې په وړاندې سمدستي په کابل او ځینو ولایتونو کې اعتراضونه پیل شول چې تر اوسه پورې هم روان دي. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همایرا حقمل ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه نه بدلیږي.
د شکایتونو د کمیسیون تصمیم نهایی دی. اتر پخپله کمیسیون هم نشي کولای او بل هیڅ مرجع هم نشي کولای چې د موږ تصمیم ته تغییر ورکړي. زه خلکو ته اطمینان ورکم چې هغه 15 تنه چې اختاری خصای دی د شکایتونو د کمیسیونه هغه به هم حذفیږي که چېرته دوی هغه حقونه د خلکو چې دوی ضایع کړي دي، هغه ځمکې د خلکو چې دوی غصب کړي دي، هغه د قتل دعوې چې دوی د خلکو سلیري که د انتخاباتو څه ورځې پورې دوی هغه حل و فصل نه کړي، دوی به هم په همدغه لاره ځي او حذفیږي به.
لورستی فهرست څخه پر حذف شویو کاندیدانو د حقوقي داوو او خپل سر وسلوالو ډلو د لرلو په ګډون بیلابیل تورونه لګول شوی د حذف شویو کاندیدانو پلویانو په کابل او ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته د مدني اعتراضونو په نوم غونډې جوړې کړې، خو هلته یې د انتخاباتو دواړو کمیسیونونو او حکومت ته ګواښونه وکړل. دوی ګواښ کاوه چې که د شکایتونو کمیسیون خپله پریکړه بدله نه کړي نو اعتراضونو ته به دوام ورکړي او د انتخاباتو د کمیسیونونو دروازې او لویې لارې به بندې کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله میرمن حقمل وایي چې د څو محدودو حذف شویو کسانو پلویانو د ټولو هیوادوالو امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی او زیاتوي چې دا اعتراضونه د دوی د پریکړې رښتینولي ثابتوي.
دوی خلک تهدیدوي په افغانستان کې د ټاکنو ملي پروسه د چالش او خطر سره مواجه کړی ده، لارې بندوي، ملکي کارمندان خپلو دندو ته د تګ نه محروموي. خو دغه ډېر ښه ثبوت دی په هغو تصامیمو چې د شکایتونو کمیسیون نیولی دی.
میرمن حقمل وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له فهرست څخه د 15 کسانو نومونه د کمیسیون د صلاحیتونو په رڼا کې او د قانون له احکامو سره سم ایستل شوي دي. میرمن حقمل پر افغان حکومت غږ کوي چې د دې زورواکو مخه ونیسي او مرسته وکړي چې انتخابات پر خپل وخت ترسره شي. د افغانستان حکومت ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د ولسي جرګې انتخابات به هرومرو کیږي، خو د سیاسي چارو ځینې څارونکي اندېښمن دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر وړاندې پر تخنیکي ستونزو سربیره سیاسي ستونزې هم خورا زیاتې دي او دا ویره شته چې ترسره نه شي.
زما رایه زما حق.
میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په دې هیواد کې د میلیاردونو ضایع شویو ډالرو د بیرته راګرځولو غوښتونکی دی. د دې بنسټ رئیس اکرام افزلی په کابل کې په خبری غونډه کې پرون له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ مسولین په دې هیواد کې د میلیاردونو بې ځایه مصرف شویو ډالرو په اړه سخت اندېښنه لري. د دې بنسټ رئیس اکرام افزلی د پنځشنبه په ورځ د فساد په وړاندې د مبارزې او د پایدار پرمختګ په نوم په یوه ناسته کې په سخت لهجه وویل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر باید د تورو پیسو د ترلاسه کولو په اړه خلکو ته سپیناوی ورکړي.
نړیواله ټولنه هم ورته کتله، پول بسیار هنگفت به افغانستان آمده، این پول هایی که دزدی شده ما حساب از ایران میخواییم و همچنان از جامعه جهانی میخواییم که با حکومت افغانستان در این راستا کمک بکنه. این پول نباید در دبی بانه، این پول نباید در استانبول بانه، این پول نباید در دلویر بانه، این پول باید پس باید بر بگرده به افغانستان.
د په خبره نړیواله ټولنې د دې پیسو د غلا پر وخت یوازې ننداره کول او د دې کار مخنیوي ونه کړ. و مو غختل په دیړه د پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی د دفتر نظر هم ولرو خو ونه توانیدو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو لمخې په سلو کې 1550 افغانان د فقر تر کرخې لاندې ژوند تیروي. همداشان د شفافیت د څار بنسټ موندنې ښیي چې 3.3 میلیون افغانان اړینو او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د راپورونو په اساس په تیرو څو کلونو کې یوازې امریکا د افغانستان د بیا رغونې لپاره 1.6 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. همداشان شمیرې ښکاره کوي چې د کار په شرایطو برابر له 15 میلیونو افغانانو نه 9 میلیونه یې بیکار دي. د یادولو وړ ده چې لا هم روښانه نه ده چې افغانستان سره مرسته شوي څومره اندازه پیسې ضایع شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د جی آی زیډ رئیس هافمن په دې غونډه کې وویل فساد په افغانستان کې د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې له فساد سره په مبارزه کې افغان حکومت ملاتړ کوي او باید په دې برخه کې روښانه دریز تر لاس لاندې ونیول شي. سیستم جوړونه، د پروسیجرونو ساده کول، اطلاعاتو ته لاسرسی حق غوښتنه او حق ته لاسرسی په یو ډول د قانون پلي کول او د مفسدینو محاکمه کول له فساد سره د مبارزې اساسي لارې چارې بلل شوې دي.
د ننګرهار ولی حیات الله حیات وی چې سږ کال به هم په جلال آباد کې د خپلواکۍ جشن په ښه ډول سره ولمانځل شي. ښاغلی حیات ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د مراسمو پر مهال په اورلوبه بندیز لګېدلی، خو نوموړي وویل چې آتشبازي او اورلوبه به هر چیرې نه بلکې په یو مشخص ځای کې ترسره شي. ننګرهار والی دغه شان وویل چې د راتلونکي کلونو لپاره د افغانستان د ازادي غوښتونکي پاچا شاه امان الله غازي مقبره به هم په ډېر ښه ډول ورخول شي. د ښاغلي حیات سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه په جلال آباد کې د خپلواکۍ جشن د نمانځلو د تیاریو په اړه پوښتنه کړې.
موږ د جلال آباد او د ننګرهار ولسونو ته اطمینان ورکو چې د دوه سرخنده ځواکونه انشاءالله تر خپل وسه پورې د امنیت په تامین کې بوختي او د استقلال د ورځ د لمانځلو او همدارنګه د اختر د خوښۍ د ورځ د لمانځلو لپاره به دوی ته ډاډمن امنیت خوندي کړي.
بله جناب والی صاحب، تیر وخت استقلال یا د خپلواکۍ په جشنونو کې دغه جشن په ډیر خډول په ننګرهار کې لمانځل کېدو، د ننګرهار روستۍ نام نه خو دغه جشن نه کم رنګ کوي سکال
څومره چې زه تر اوسه وینم الحمدلله د تیر په تیر باندې ولسونه په ډیره جذبې سره د افغانستان ملي بیرغ د شاه امان الله خان غازی تصویرونه د ولسمشر په مختلفو واټونو کې لګولي، حتی پر ښو باندې په دکانونو باندې په مختلفو ځایو کې هغه ضروری تیاری چې ورته په کار دي په جوش او خروش سره روان دي. حتی د شپې د خانه د دې خاطر چې د ورځې ګرمي وي ډېرې ځوانان سره یو ځای کېږي، دو پاتلونو دولونو او مختلفو خوښیو سره په مختلفو واټو کې راغونډیږي تر څو خاریانو ته او د خاریانو سره او د ننګرهار د اوسیدونکو سره ورځ په مناسبت خپل خوښي شریک.
بله جناب والی صاحب، آیا دا راپورونه رښتیا دي چې تاسو د خپلواکۍ د جشن تر منځلو پر مهال په اورلوبې باندې بندیز لګولې ده؟
نه هیڅ کله نه، حتی برعکس، موږ دغه جشن لپاره ځانګړی اورلوبه ترتیب کړې ده. ولې په دې کې شک نشته ده چې اورلوبې یوازې په خوندي ځایو کې وسی. موږ په ولسونو باندې پخوا هم په خوښۍ کې غږ کړی، اوس هم پرې کړی ده. د امنیتي تدابیرو د ښه ټینګښت لپاره په هره کوڅه او هر کور کې باید اورلوبې نه وي. اورلوبه په یو منظم ځای کې وي چې د دې خوښیو دپاره د استقلال د راتلونکي ورځې دپاره هم دلته د قصر شاوخوا اورلوبې پلان شوي دي او انشاءالله چې ټول ښاریان به ترېنه خوند واخلي.
بله جناب والی صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې په ننګرهار کې په ځانګړي ډول جلال آباد کې چې د خپلواکۍ جشن په ډیر ښه ډول لمانځل کیږي، یو دلیل هم شاید دا وي چې د افغانستان خپلواکۍ ګټونکي پاچا مقبره په جلال آباد کې ده، د غازی امان الله خان. د دغه مقبرې د جوړولو لپاره هم ولایتي ادارې پلان درلود او د مقبرې شاوخوا زمکې د غصب په اړه راپورونه موجود دي. داسې څه موجود دی او تاسو ته پلان لري د مقبرې جوړولو لپاره؟
سره تاسو سره باید وای د دغه قهرمان غازی مقبره به ډیر په خوانه هم شاوخوا او خپل مقبره راغول شوی وای. ولې دا هغه وخت نه چې موږ راغلي دلته د ولسمشر په ځانګړي هدایت پاسار باندې د سروې ټیمونه راغلي او مکمله سروې د دې ساحه وکړه او د افغانستان ولسمشر ته ډاډ ورکړو چې د ازادۍ ګټونکو د خپلواکۍ ګټونکو د دغه قهرمان هم به زیارت او هم شاوخوا باغ په ډیر ښه شکل سره رغول کیږي. ولې د استقلال د ورځې لپاره هغه ضروري تدابیر او رغول چې په کار دي هغه ټول شوي دي. د غصب په اړه باندې تر اوسه داسې کومه قضیه چې د دې شاوخوا ځمکې غصب شوي موږ سره نشته. ولې د دې اطمینان درکوم چې دا ځای او یا نور هغه ځایونه چې هغه د خلکو له خوا نه غصب شوي دي یا د زورواکو له خوا نه ولسونو ته د دې اطمینان ورکوي چې هغه بېرته خپلو اصلي خاوندانو ته سپارل کیږي او موږ پرې باندې جدي کار شروع کړل.
په جلال آباد کې مو د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو په اړه د ننګرهار د والی حیات الله حیات څرګندونې واورېدې. نن د اسد شپږویشتمه ده او بل سبا په افغانستان کې د استقلال د جشن ورځ ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
دا ساجر رو پروانه خبرونه کې باوراندې واوري چې د لمر په انرژي یو الوتکه څنګه کار کوي. خو اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته سفی الله سنګزی کتنه کوي.
ګڼو لویدیځو مطبوعاتو په کابل کې د کانکور د امادګۍ په یو کورس د چهارشنبې ورځې په مرګونی برید او د غزنی د جګړې په اړه مخالی لیکلي دي. واشنگتن پوسټ لیکلي د کابل په لویدیځ کې د کانکور د امادګۍ د کورس ټولې 500 څوکۍ له شاګردانو ډکې وې چې ترمنځ یې یو ځانمرګي بریدګر حمله وکړه. واشنگتن پوسټ موعود کورس ته نږدې د یو نانوای د شاګرد محمد رضا حسین داد په حواله لیکلي چې یو زړه بوګنونکې صحنه وه، جسدونه او وینې وې چې ټول ځای نیولی و. ورسپانه لیکي د بریټ په ماخام یو ډله ځوانان چې د غنی حکومت یې ملامتو او غوسول د موعود د کورس تر شا د قربانیانو د درناوي په پار شمې بلې کړې. داعش ډلې د پنځمې پر ورځ د دې بریټ مسولیت په غاړه واخیست. د کورنۍ چارو وزارت مرسیال ویاند نصرت رحیمی ازادي رډیو ته ویل چې په بریټ کې ټول ټال 50 کسان وژل شوي او اویا نور ژوبل دي. واشنگتن پوسټ د همدې مقالې په دویمه برخه کې لیکلي چې د کابل مرګونې بریټ پر غزنی ښار د طالبانو تر 15 ورځېنی پراخ بریټ یو ورځ وروسته وشو. ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې د غزنی بریټ د لوی اختر لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند هیلې سبوتاش کړې. وال سټریټ ژورنال هم په دې عنوان یو مقاله لیکلی چې د مرګونی تاوتریخوالي زیاتېدو په افغانستان کې د سولې لرلیت خړ کړی دی. وال سټریټ لیکي د کابل مرګونی بریټ پر غزنی د طالبانو ډلې زی حمله او په بغلان کې د طالبانو په لاس د افغان سرتیرو وژنې د اوربند ټینګښت هیلې ماتې کړې. ورسپانه لیکي لری ښکاري چې افغان حکومت او طالبان دواړه لوري د لوی اختر په مناسبت اوربند اعلان کړي. او نیویورک ټایمز ورسپانه لیکلي د طالبانو لخوا د غزنی ښار تر محاصرې وروسته اوس افغانان له ویرې او محرومیت خبرې کوي. په همدې اړه په مقاله کې راغلي چې غزنویان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د ورسپانه په لیکنه د غزنی اوسیدونکو د اوبو او خوړو له جدي کمښت سره مخ دي او برېښنا هم پرې قطع شوې. نیویورک ټایمز لیکلي سختو ناامنیو اړمنو خلکو ته د مرستو د رسولو بهیر له ګواښ سره مخ کړی. ورسپانه د طالبانو وروستي اعلان ته هم پام کړی چې ویلی دی لدی وروسته د سره صلیب نړیوالې کمیټې امنیت نه تضمینوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د جنگ په لومړی کرښو کې مهمه بشري مرستې کوي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ لوبو په اړه چې له آیرلند سره لری روانه اونۍ تاسو ته معلومات ترکو خصوص وسیمه یې موضوع راخلو. تاجکستان پر څلورو بهرنیو بایسکل ځغلونکو د وژونکو حمله په تړاو 15 کسان نیولې دي. دا بایسکل ځغلونکي تیر میاشت وژل شوی وو. له بلې خوا د تاجکستان حکومت یو شمېر هغو تاجکانو ته چې په روسیه کې کار کوي د همدې قضیې په تړاو هیواد ته د تحقیقاتو لپاره د سندو امر کړی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز احمد تکل اوروي.
د تاجکستان پولیسو پرون وویل 15 تنه مشکوک کسان یې تیرونه په جنوبي ښار نارک کې نیولې دي. په نارک کې چې پر څلورو بهرنیو بایسکل ځغلونکو د دوو تورنو برید کوونکو ټاټو بایدی. یو سیمه ایز چارواکی عبدالرحمن ګلوف ویلي چې نیول شوي کسان فرهاد دولتوف، پلار یې عبدالمومن دولتوف او همداراز بختور صلاح الدینوف، قیام الدین قربانوف او بختیار صالحوف نومیږي. د چارواکي زیاته کړه چې تورن کسان له اصل الدین یوسفوف او د هغه له ورور جعفر سره چې د دې برید پر مهال له دوو نورو مشکوکو کسانو سره یو ځای وژل شوي وو د واتساپ د ټولنیزې شبکې په وسیله په تماس کې وو. ګمان کیږي چې همدې کسانو به په جولای میاشت کې څلور بهرني بایسکل ځغلونکي وژلي وي. دا د منځنۍ آسیا په تاریخ کې پر بهرنیو سایلانیانو تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل کیږي. تاجک چارواکي وایي چې یوسفوف او ورور یې دا 15 کسان چې اوس چارواکو نیولې دي په خپل تروریستي ډله کې شاملې دوته هڅولي وو. د نارک ښار مسؤل عبدالرحمن ګلوف وایي دا کسان تورن شوي چې ولې چارواکو ته د یو پیښیدونکي جرم په اړه خبر نه و ورکړی. نوموړي همدارا زیاته کړه چې د تاجکستان شلو نورو وګړو ته هم چې په روسیه کې کار کوي ویل شوي چې د تحقیقاتو لپاره هیواد ته ستانه شي. حسین عبدالسمدوف چې د دې مشکوکې تروریستي شبکې مشر ګڼل کیږي هم په مسکو کې کارګر و. د تروریستي ډلې په نارک ښار کې څلور بهرني بایسکل ځغلونکي تر موټر لاندې کړل، وروسته له خپل موټر څخه راکوز شول او پاتې ژوندي کسان یې په چړو ووهل. په دې پیښه کې څلور تنه امریکایان، یو سویسای او یو هالنډی ووژل شول او درې نور بهرنیان ټپیان شول. د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنه او یو ویډیو یې هم خپره کړه چې 15 کسان پکې داعش ته بیعت کوي. هغه کسان چې په دې ویډیو کې ښکاري له هغه تورنو سره چې تاجک چارواکو د مشکوکو تروریستانو په نوم پیژندلي او وایي له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي ورته څیرې لري. د تاجکستان حکومت ټینګار کوي چې د دې 15 کسیزې شبکې غړي د تاجکستان د اسلامي نهضت د ممنوع ګوند غړي دي او دا برید هم د ډلې کړی، خو د دې ګوند مشرتابه د حکومت ادعا به بنسټه او غیر منطقي بللې او رد کړې ده. د تاجکستان اسلامي نهضت په منځنۍ آسیا کې یوازینی ثبت شوی ګوند و چې حکومت درې کاله مخکې د هغه پر فعالیت بندیز ولګاوه. دې ګوند هغه مهال چې حکومت د یو تروریستي ګوند په توګه د هغه پر فعالیت بندیز لګاوه لسګونه زره غړي درلودل.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له آیرلند سره د لوبو د لړۍ لپاره بشپړ تیاری لري. افغان لوبډله د آیرلند له ملي لوبډلې سره ټولې شپږ لوبې په پام کې لري چې لومړی به د را روانې دوشنبې په ورځ وي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
لومړی درې شل ورځې لوبې ترسره کېږي. پایل د دغه سیالیو چې ده په شلم د اګست، دویمه لوبه په دوویشتم او درېمه په څلوېشتم د اګست. له هغې وروسته درې ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کېږي چې په اوویشتم د اګست، نهه ویشتم او یو دېرشم د اګست به دغه لوبې هم ترسره شي.
د افغانستان ملي لوبډلې دې لوبو ته د چمتووالي په ترڅ کې د انګلند له سیمه ییزو کلبونو سره درې تمریناتي لوبې وکړې چې ټولې یې وګټلې. د کرکټ بورډ ویاند وای په دې وروستیو کې د تیزو توپ اچونکو یا بالرانو د پیژندنې لپاره یو پروګرام عملي شوی چې نتیجه یې ډېره مثبته وه. فرید هوتک وویل چې کرکټ بورډ دا ځوانان د راتلونکي لپاره روزي او پانګونه پرې کوي. د لمر انرژي په افغانستان کې زیاته شوې. په نړۍ کې هم له دې انرژي استفاده په ډېرېدو ده. پر همدې انرژي مو د وی الوتکې له الوتو عصمت څاروان په دې راپور کې خبروي.
د لمر په انرژي چلیدونکې یوه بی پیلوټه الوتکه په لومړني الوت کې 15 ورځې او 30 ساعته په هوا کې پاتې شو او د اوږده الوت ریکارډ یې جوړ کړ. د بریتانیا د ټلیګراف راسپانی د راپور لمخې دی بی پیلوټ الوتکې چې زیفر اس نومیږي یو ساعت کم شپږ ویش ورځې لمځکې څخه 10,000 فوټه لوړ پرواز وکړ. تر دې وړاندې دومره وخت الوتکه په هوا کې نه ده پاتې شوې. دا بی پیلوټ الوتکه په هوا کې له درې اونۍ تیرولو وروسته پر مځکه کښېنسته. تر دې په خوا د بی پیلوټ الوتکې د اوږد الوت ریکارډ چې په 2015 میلادي کال ثبت شوی و 14 ورځې و. په 2015 میلادي کال زافر بی پیلوټ الوتکې دا ریکارډ جوړ کړی و. د دې لپاره چې دا الوتکې تر وریځو لوړې الوزي د لمرینې انرژي پینلونه یې ژر او اسانه چارجی شي. ایربس کمپنۍ غواړي چې نورې اسمیشتي الوتنې هم وکړي.
تاسو لا پیغامونو
د ایمن د ولایت د ناحیه د ولسوالۍ بازار او د سیمه څخه دا خبرې د ازادي راډیو سره پیغام پرېږدم چې د ایمن د ولایت د ناحیه د ولسوالۍ چې عمومي لار د ګرمسیل د ازارجل تا د خانشین د شه د ولسوالۍ د کلاګي پر ولسوالۍ څخه فرار تر مرکز د امبرسه د دوه مې سب پاک د شه د امبر منځوري راغلي د ورتور چارواکو د دې څخه مداخله کوي تر اوسه پورې د سړک پاتې بیا او ټول خلک د او د دتنه کې بحث سره مخ دي. موږ تر اوسه د نایو کول سوالي کې په سرت کې تاریخ څخه تر تر دې د پټول ناو کې به یو ګټي هم څو د پار پیدا نه کی. خو موږ د دولت د ورتور چارواکو د تا کازا د چې د سړک تر ازرجو ته پورې د امبر کې چې د درو ولسوالۍ لار ده او د موټرو غروبر پر ډېر دی د خلکو رفامت تر فکر رفامت پر ډېر دی. زه له طنا فريدي د سردي له سالينا د اشرف علي صاحب څخه کوم کار وکړ او کلار نه دی کړ. نو ډېر خوشاله یم دا چې رسد زمبدي ته خلک ودلې دي دا چې هم د خلک کړی نه دی.
تاسو باید دا څرګند بڅرګند پیدا شي چې تاسو سره مسایده یو خل کال عمر ولري او د غازمان الله خان د میړانې او د افغان ملت غیرت هغه شوارونه او دغه وخت کې وفانانو ته بیان کړي. دا د اوسه په غزنی دی ولایت کې بلان دی ولې چې اړید چې څنګه دې څه دې څه دې کوي چې لم په تیاران کې ځان کوم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښ نوې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې 19 پروګرامونه لرو او 219 پروګرامونه لرو. په یو کې د شری د ناروغي په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدلی شي. دا پروګرام ماشومانو ته ځانګړی شوی دی او بل د کور کلی 19 پروګرام لرو او پکې د بخښنې په اړه د خلکو نظریات در سره شریکوو. ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې 8:30 شوې لنډ خبرونه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي ملي امنیت په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یو وکسیزه ډله نیولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې دا شبکه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ونیول شوه. خبر پاڼه زیاتوي چې دې ډلې غوښتل د هیواد د خپلواکۍ د 99 کلیزې پر پلان شوي مراسمو انتحاري حمله وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په کابل کې د زده کړو پر یو مرکز انتحاري حمله جنگي جنایت بللی دی. د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچي سیمه کې د کانکور د تیاریو په یو کورس کې ځانمرګ برید 4 کسان ووژل او لشتر لشتر 55 نور یې ټپیان کړل. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو 25 جنګیالیو ته مرشوبله اوښتې ده. یو هنري ډله چې غواړي د خپلو انځورونو په وسیله خلکو ته د سولې پیغام ورسوي پرون له هرات څخه کابل ته ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لپاره د یو ځانګړي استازي د ګمارلو اعلان کړی دی. براین هوک چې اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی، د دې کار لپاره ګمارل شوی او دنده به یې د تهران د اټومي موافقې څخه د واشنګټن له وتلو وروسته پر ایران د فشار د زیاتولو د چارو اداره وي. په تاجکستان کې یو تن پر ټولنیزو رسنیو ولسمشر ته د سپکاوي او د حکومت نسخورولو ته د خلکو د هڅولو په جرم په 15 کاله بند محکوم شو. او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د مالدو او هیواد په یوه بیلتون پاله سیمه کې د روسیې د نویو پوځي تمریناتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. مخکې تر دې چې د کور کلی 19 پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې د بخښنې په اړه د مختلفو خلکو نظریات تر سره شریک کړو، د ازادي راډیو او یونیسف ځانګړی پروګرام سره اورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، اشاره یا سرخکان هغه ساري ناروغي ده چې ماشوم د مارک تر بریده رسول شي. نو ځکه په کار ده مخکې تر دې چې ماشومان په دې ناروغي اخته شي واکسین ورته ولګول شي. او په خوا کې ځینې نورې خبرې هم په پام کې ونیول شي چې ډاکټر به اوربندي خبرې وکړي. نن همدا موضوع تیرو له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر کریم الله نیازی دی. په پیل کې خپل لاند د سرخکان په اړه معلومات راکړئ چې دا څه رقم یو ناروغي ده او په کوم عمر له ماشومانو سره د پیدا کیږي؟
ډیر شری یا سرخکان یو ویروسي ناروغي ده. د فولیت دورې یو ناروغي ده چې هغه ماشومان چې د 9 میاشتونه تر 15 کالو اله لس کاله په افغانستان کې عمر ولري دا پراخته کیږي او د مرض سبب کیږي. ویروسي ناروغي ده په محیط کې پیدا کیږي او عموما هغه ماشومان چې یا کورنۍ چې تغذیه د ماشومانو ډیره خنوي، ماشومان کمزوري وي، په دې ناروغي باندې اخته کیږي او ورته زمينه مساعدېږي چې دغه وایروس په اسانه باندې د ماشوم د کوچني وجود ته داخل شي او د سرخکان د مرض د تولید سبب وګرځيږي.
د مهال په ټول افغانستان کې موږ په کوم شمیر ماشومان په شری یا سرخکان باندې اخته لرو؟
400 شاوخوا.
کوم شمیر چې تاسو یاد کړئ چې تقریبا 400 ماشومان په سرخکان باندې اخته و. که اوس درته وایي چې دغه د سری ناروغي یا د سرخکان ناروغي دا څومره خطرناک ده، څومره مرګ لري؟
نظر نورو د ماشومتوب د دورې نورو امراض ته شری ډیر خطرناک ده، د مړینې سبب کیږي. نو په دې خاطر باندې د منګا او یا د عام روغتیا وزارت جدي توجه دی د مرسته کوي او د والدینو او د ټولنې د خلکو هم غواړي چې د مرسته خاص توجه وکړي او خپل کوچنیان مثلا مهمه دوره کې چې مناسب ده باید واکسینو ته ورکړي. ولی ځکه چې دا مړینه ډیره زیاته لري، نه تنها مړینه لري، حتی د کوچنیانو د معیوبیت سبب کېږي، کله کله ګوندوالي سبب ګرځېږي، ضعیفه کېږي، د سوی تغذیې چې موږ ورته خوارځواکي د هغې خوا ته یې وړي چې هغه بیا سبب عمر کېږي. دا ماشومان چې دا معافیت دومره راښکته کوي چې نور امراض باندې حمله وکړي او هغه تر بری لاندې ونیسي او سبب د مرض شي، مثلا سینه بغل.
یو خو دا ده چې که چیرې ماشوم ته واکسین ونه لګول سي نو دا به بیا په سرخکان باندې اخته کېږي او مسله خو داسوه. بل څه د دې باعث ګرځي چې یو کوچنی په سرخکان باندې اخته سي؟
په ټوله کې خو دا خبره چې تاسو وکړه چې واکسین دا رول لري، باید واکسین واخلي، هغه لازم عمر کې. که چیرته واکسین نه اخلي، موږ وویل چې دا یو میکروب ده، موجود ده په ټوله دنیا کې، حتی موجود ده نه تنها په افغانستان کې. هر کله چې ماشوم یا د کورنۍ ماشومان یا هغه کورنۍ اقتصادي مشکلاتو لري، خطه غزي خې اقتصاد خ خواړه برابر نشي کړی، ماشومان یې خوارځواکي وي، کمزوري وي، ضعیف وي، د دې مرض لپاره مساعد ده مداخله کوي دا وایروس. وخت چې مداخله وکړله دا پخپل بیا نورم د معافیت د ښکته کېدو سبب کیږي. هر څونه چې معافیت ښکته راځي نور امراض ته زمینه مساعده، یعنی د ماشوم صحت، فردي حفظ الصحه، محیطي حفظ الصحه، دا ډیر رول لري چې ماشومان مونږ باید پاک وساتلی شو تر وسه امکانه پورې چې امکانات وي، او خطه غزي ورته ورکو، او په هغه دوره د طفولت کې باید واکسین ورته ورکړو. خو که واکسین نه کوو، د غزي ضعیفي او حفظ الصحه دا ډیر رول لري.
بله، دا کله چې ماشوم په سرکان یا په شیری باندې اخته کیږي، کنه د دې علایم که تاسو وایي کېدلی سي ځینې کورنۍ په دې ونه پوهېږي چې ماشوم په دې ناروغۍ اخته سوی؟
طبعا موږ ویلی شو چې د نورو مرضونو په شان سرخکان خپل یا شری هم خپل علایم لري. ابتدایي علایم دي، دویم مرحله علایم دي، مثلا درېیم ابتدایي علایم دا دي چې ماشوم ته تبه پیدا کیږي، تبه پیدا کیږي، ماشوم د زکام په شان یا د ریزش په شان باندې اراز لري، پوزه مثلا وبرازي د سترګو نه وخ کی رازي، ماشوم نارام وي، ماشوم بی اشتیا کیږي. دا ابتدایي علایم دي چې مونږ ته خبر راکړي چې درې تر پنځه ورځې پر دوام کی، او پسې مرحله یې چې دا بیا هغه اساسي مرحله چې مونږ وښه بغي کې په ماشوم باندې دانې راخیزي، هغه سری سری دانې چې په عام اصطلاح کې ورته وایو، په ابتدا په مخ باندې، بیا د غاړې په ساحه کې، بیا ورسره په سینه، په ملا او د شاپنه او په لاسونو کې.
کله چې کورنۍ په دې پوسی چې ماشوم په سرخکان باندې اخته ده، کنه اغه لومړنی کار چې دوی باید وکړي هغه څه
ضرورت ممدغه برخې ته ډیر لرو چې څنګه وکولای شو ماشوم دی هغه نجات ورکو. ابتدا باید دغه ماشوم چې په سرخکان یا پښری باندې اخته ده، دا باید نور ماشومان نه تر یو اندازه پورې د لاسرسي نه لري وساتي، ولی نور ماشومان سره په تماس کې نه، ځکه دا ډیر زیاته ساري ده. د دې فوز د ټوخي د عادسي د سترګو افرازه د دې سبب کیږي چې نور ماشومان ته انتقال شي. لومړی خو باید دا بیل وساتي تر اندازه پوری. دویم خاصه توجه باید د خوړو تغذیه په برخه کې وکړي، خغزا ورته برابر کړي که چیرته امکان لري، میوه هم ورته ورکړي، یو اندازه مایات ورته ورکړي، شودي ورته ورکړي، شوروا ورته ورکړي، مثلا سوپ یو اندازه ګرم خواړه دا ورته برابر کړي، ځکه چې هغه سخت خواړه نشي خوړلی. دا ډیره مهمه ده که چیرته کوچنی وړوکی وي، مور باید ورته شودي بار بار ورته ورکړي. تغذیه کې ضرور نه ده چې یو ځل ورته ډیره ورکړي، په وقفه یو شکل باندې.
بله، دا وات سوار کی آیا ډاکټر ته بوزي کورنۍ درمل نه
چا؟ طبعا که چیرته هغه کی یوزمن خو توصیه هم داده چې باید یو ځل د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه ډاکټر بهتر پوهیږي چې دا اوس په کوم مرحله کې ده. کی ماشوم باندې مثلا دانی راختلی ډیر نارامه وي، ژاړي، خوراک نه کوي، ناراحت وي، دغه تداوی کی دغه تداوی